اوریدون که هر کلی کوم د خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده چې د منځنۍ سپې دولش پښنوي ترڅنګ په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو ډاټ کام کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د منځنۍ آسیا له لارې د برېښنا د یوې پروژې د مسیر پر سر له اختلافاتو خبرو. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د خبرونو سرټ کې افغان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یوولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریځ ملاتړ وکړ او د ترکیې ولسمشر وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزو د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یوولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاستیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي او زیاني تاوانونه اړولي او په دې اړه څېړنې روانې دي.
په غور کې د تلفات شمیر اتلس رودل سوی و، خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر دولس دی. په فاریاب کې ځاني تلفات نه دي ثبت سوي، خو کورونه او لارې خرابې کړي دي.
سیاست زیاته کړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالي زیانونه هم اوښتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تېره ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې. د ایتاترس خبري اژانس په حواله لاوروف ویلي چې جاپان او روسیه له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو څخه دي، ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له جاپان سره یې په خپله ګډه پروژه کې د افغان پولیسو پروژنه پیل کړی او څو له مخدره موادو سره اغیزمنه مبارزه وکړي. لاوروف ویلي چې په منځنۍ آسیا کې هم د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارو له لارې د مسکو او توکیو د ګډې پروژې پلان شته. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریځ ملاتړ وکړ. د پروان، پنجشیر او کاپیسا یو شمیر مدني فعالانو، ولسي خلکو او د خلکو استازو پرون په یو غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدلون هرکلی وکړ. د پنجشیر والي عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څرنګه نږدې سي او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته سوې کمه سي، ځکه د دې واټن موجودیت د تروریستانو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو یو ستر هدف دی.
د ښاغلي سروري په وینا د افغانستان حکومت د ولسي خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولای سي او د دې لپاره د خلکو نظر هم مهم دی. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم تهاجمي عملیات پیل کړي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزو د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. تر دې ورځ مخکې د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقې مذاکرې کولې، له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایي هیوادونو ته په وینا کې وویل
که چېرته اروپایي ټولنه موږ ته وایي موږ ویزې لغوه کوو او دا شرایط دي، نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مه کوئ. موږ به پر خپله لار ځو او تاسو پر خپله لار ځئ. تړون یوازې له هغو سره په کار دی چې له تاسو سره موافق وي.
اروپایي اتحادیه پر ترکیې شرط ایښی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان پر دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یو کم د خونړي هوایي حملې په اړه باید څېړنه وکړي. د پنځشنبه په ورځ د ترکیه پولې ته نږدې د سوریې په الدیب ښار کې د کډوالو پر یو کمپ بمباری کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل سول. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر زید راید الحسین تېره ورځ وویل ممکنه نه ده چې دا خونړۍ حملې به تصادفي شوې وي او دا جنګي جنایت ګڼل کېدای سي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید په خپلواکه توګه تایید شي چې وایي حمله د سوریې د رژیم الوتکه کړې ده. د سوریې پوځ ویلي چې دوی حمله نه ده کړې او پړی د بشر الاسد د رژیم پر اپوزیشن ور اچولې ده. فرانسې او یو شمېر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکو غندلې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي یې وژلي. دا کسان د اپریل د 23 او 28 ترمنځ د یمن په بېلابېلو سیمو کې په نښه شوي دي. بل ورته د امریکا دفاع وزارت دا لومړي ځل لپاره د اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره یې د محدود شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي. دا ځواکونه له عربي متحد اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عرب متحد اماراتو د القاعده پر ضد د موکراس د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې. نو د افغانستان سیمې اړوند خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولت شپږنوي په افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ولسمشر دوهم مرستیال ته یو نږدې سرچینه وایي چې د مرکزی افغانستان اوسیدونکو غواړي چې د ټوټا په نوم مشهوره شوې د برېښنا پروژه باید خامخا له بامیانه تېر شي. د برېښنا شرکت ویان بیا وایي
متاسفانه د هر اړخ نه کوششونه په دې شوي دي چې دا حقیقتي کي یا بین القومي کي زه نه پوهېږم څه ولې دا کار شوی. البته دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې شل پوځي عملیات په پام کې لري چې ترسره یې کړي. ناټو بیا اندېښنه لري چې القاعده به له طالبانو سره مرسته وکړي. دا اندېښنه مو د سیاسي چارو له کتونکو سره هم شریکه کړې.
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیفه شي مګر دوی چې کم کار یې کړی دی او څه لاسته راوړلي درلودلې هغه یې ډېر قوي دی او دا ضعیفه شوې ده په دې کې شک نشته.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ شوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې یو شمېر اس ام اسونه لولو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ټوټا پروژې د لارې د بدلیدلو پر پریکړه اندېښنه څرګنده کړه. د ښاغلي دانش د دفتر یو غړي له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې. هغه وویل چې د ټوټا پروژې د برخلیک په اړه پریکړه د حکومت او سیاسي مشرانو له لاسه وتلې ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ږغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزي سیمو اعتراض کوونکي وایي ټوټاپ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق پروژې ته ویل کیږي. خو د برېښنا ریاست وایي چې کومه پروژه په پام کې ده هغه ټوټاپ نه ده، هغه بله پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برېښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غني د دوهم مرستیال د یو غړي نظر به د فرشتي جلال زوی په راپور کې خپور کړو چې دا کس د نوم پټ پاتې دو په شرط له ازادي راډیو سره شخېدلې.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزی سیمو کې د هیڅ پراختیایي پروژې پلان نه لري او له دې امله د بامیان خلک غواړي چې د توتاب پروژه په بامیانو کې تیر سي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې که د توتاب پروژه د دوی په سیمه کې تیر شي د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملي کېدو امکانات شته، نو دا مهمه ده چې توتاب پروژه د بامیان له لارې تیر سي. د ښاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سرویګانو پر اساس بامیان د امنیت لپاره د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی وو. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملي کېدو تخنیکي امکانات کمزوري دي ځکه هلته زیات ورشتونه کیږي، نو له دې امله د توتاب پروژه تر هر ځای په بامیان کې شاملې کېدای سي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداری ورکړی چې که دا پروژه د بامیان لارې تیره نه سي له حکومت سره به خپل همکاري بند کړي. د جمهور رئیس مرسیال د دفتر د غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي رادیو سره خبرې کولې څرګند کړ چې د ولسمشر مرسیال او د حکومت د اجرایه رئیس ماوین دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان لارې تیر سي، خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پریکړه نه ده سوې او د ده په وینا دا مسله اوس په یوه جدي ملي غوښتنه بدله سوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څو ورځې وړاندې وویل چې جرمني کمپنۍ فیشنر اول وار بامیان د دغې پروژې لپاره سروې کړی و، خو د دې پروژې تمویل کوونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ له لارې تیره سي او سالنګ یې د دې لپاره مؤثر ګڼلی و. د افغانستان د حکومت کابینې هم په خپله وروستۍ غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګڼ شمېر اوسیدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سوله ییزه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتاب پروژه په بامیان کې تیره سي. دې کسانو پر ولسمشر غني غږ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر اشرف غني دوهم مرستیال سرور دانش ته یوه نږدې سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ټینګار کوي په توتاب مشهوره شوې د برېښنا پروژه باید له بامیانه تیره شي. د همدې پروژې په اړه مې د برېښنا شرکت د ویان وحیدالله توحیدي نظر واخیست او ترې ومې پوښتل چې حکومت څه پرېکړه کړې.
فیصله داسې شوې چې د مرکزي ولایتونو ته د افغانستان برېښنا شرکت اوبو برېښنا محترم وزارت او نړیوال بانک کدبي تعهد ورکوي تر څو دغه ولایاتو ته 300 میګاواټه برېښنا په لومړي سر کې دوی ته ورکړي د چارکارو د پښتې سخت څخه د پروان څخه. پس دغې نه به دا برېښنا کابل ته انتقالېږي د 500 کیلو ولټ یا 500 کیلو ولټه چې دا د میدان وردګو څخه تر کندهار پورې او همدارنګه د لوګر څخه تر خوست پورې او د کابل برېښنا به دوی سره وصل کړی شي.
توحیدي صاحب، نو د مرکزي ولایتونو استازي ولې په دې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان له لارې تیر شي؟
هغه ورځم د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناست او همدغه پریکړه همدغه خبرې ما ورته وکړې. ما وویل چې تاسو برق غواړئ که لاین غواړئ؟ هغه چې موږ برق غواړو، موږ ورته وویل چې فلحال تاسو برق غواړئ د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو ته برق درکړي. نو متاسفانه خبر نسبتا سیاسي شوې او نسبتا سیاسي کوي
که دا لاین د بامیان له لارې تیر شي.
د فشتر کمپنۍ چې په دویم ځل د سروې کړې د دواړو اړخونو همدارنګه د بامیان او د سالنګ هم فواید او هم نقایص دواړه ویلي دي، خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېرې دي. د فرضاً که موږ د سالنګ د لارې لاین تېروو او خدای نخواسته کوم طبیعي ستونزه رامنځته کېږي، طبیعي ده چې دا لاره په څلوېښت ساعتو کې خوشي کوي. ولې چې مکمل قوه کار هلته پروت دی، د حکومت تقریباً 11 ولایته د افغانستان وسره وسله دي، دا په څلوېښت ساعتو کې نهایتاً دا لاره خوشي کېږي او موږ ته سهولت اسان مسایل کېږي ترڅو موږ پاکه کړو او خپل مشکلات ته ځان ورسوو ترڅو ستونزې حل کړو. او برعکس که دغه د بله لاره فرضاً د مرکزي ولایتونه شي، هلته به داسې قوه د کومه شي ترڅو موږ تلاش شي او دغه مشکل حل کړي. دا یو مشکل دی. دویم مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دغه لاین تمدیدېږي فی کیلومتر څلورنیم لکو نه تر $15 لک ډالر پورې مصرف لري، او که دغه پروژه د مرکزي ولایتو د لارې تیر شي دا د 30 نه تر 40 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي. نو دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډیږي. داسې درې کاله پروژه وځندل شو. دلته د میدان وردګ څخه تر غزني پورې ترانسمیشن لاین غځېدلی دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلی دي. څوک د دې تضمین کوي چې دغه لاینونه، دغه فرمرونه یا همدارنګه دا سبسټیشنونه تلته د جوړېدو په حال کې دي، جوړېږي تر درې کال وروسته دا به فن کوي او یا به هم د دې لاینونو پایې به بیا په سرقت ونیول شي.
توحیدي صاحب، مخکې تاسو فیشنر کمپنۍ ته اشاره وکړله سې هغوی سروې کړې ده. یو راپور سې ازادي راډیو لري له همدې کمپنۍ له هغوی په دې راپور کې ویلي دي سي د بامیان لاره مسؤونه ده. آیا دوی هماغه راپور بیرته وروسته بدل کړی دی چې تاسو وایې چې همدا کمپنۍ هم د سالنګ لاره غوره ګڼي؟
دوه راپورونه جوړ کړي وو. یوازې ویلي وو چې فرضاً نسبت د سالنګ نه د بامیان لاره مسؤونه ده، صحیح ده، مګر بیرته نور ارخونه یې هم ویلي وو چې دا څومره قیمت تمامېږي، څومره وخت پرې ځای کېږي، څومره ډېر زیات ضایعات تخنیکي دی کې پیدا کېږي.
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي چې باید دا لین له سالنګه تیر شي. که چېرته دا لین له بامیانه تیروي او یا یې له سالنګه تیروي خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي. که برېښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفانه د هر اړخ نه کوششونه په دې شوي دي چې دا خپله کیشي شي، سیاسي کی یا بین القومي کی، زه نه پوهېږم څه ولې دا کار شوی. حال دا چې دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې دغه ستونزه باید ژر تر ژره حل کړی شي، او تر څو نړیوال بانک او همدارنګه نورې ادارې چې د دغې پیسې تحویلوي دوی منکر نه شي، او دا د افغانستان ډونیشن دی او خدای نه خواسته که همدا اوس ډونران ځان لري کړي که طبیعي ده چې دغه پروژه په ټپه درېږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلت سره مخامخ دی، تر لسو کلو پورې به برېښنا ونه لري.
تبهیدي صاحب مننه.
ډېره مننه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د شفق په نوم روان عملیات ستایي او وایي چې د دې عملیاتو په دوام شل نور عملیات په پام کې دي چې ترسره شي. سباون کاکړ له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر ګواښ لاندې سیمو په نښه کول، د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي او د امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ په هیواد کې د شفق عملیاتو د کامیابه کېدو لاملونه دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شفق عملیاتو په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د لاسته راوړنو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د شفق عملیاتو په لړ کې به شل نور تصفیوي عملیات د هیواد په څوارلس ولایتونو کې ترسره شي. شغلی وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفق عملیات په ترڅ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. د یوه افغان ولس د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی. دغه ځواکونه د ولسي جرګې او مشران جرګې ملاتړ هم له ځان سره لري. په دې خاطر د شفق عملیات په ښه ډول پر مخ روان دي. نن ورځ موږ د شفق عملیات په ترڅ کې شل عملیات په څوارلس ولایتونو کې ترلاسهاندې لرو او درانه تلفات مو مخالفینو ته اړولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې په بدخشان، سرپل، فاریاب، کندوز، غزنی، ننګرهار، کونړ، نورستان، زابل، بادغیس او ځین نورو ولایتونو کې سلګونه وسلوال مخالفین په دغو عملیات کې وژل شوي دي. نوموړی وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا وشتي، خو د مرګ ژوبلې د ارقامو په اړه یې څه ونه ویل. د شفق عملیات د حمل په دوهمه د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پیل شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي و چې د مخالفینو د پټنځایونو په نښه کول، د دوی د کلیدي اشخاصو له منځه وړل او د تحرکاتو مخنیوی د شفق عملیاتو هدف او د 2015 کال لپاره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي برنامه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا د دفاع وزارت له لورې د شفق عملیاتو د بریا په اړه شک لري. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ که څه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې ستایي، خو د عملیات په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو پر مدیریت نیوکه کوي. دی وایي هغه اصلاحات چې باید منځته راغلي وای نه دي راغلي. تر هغه چې په افغانستان کې قانون پلی نه شي، د قانون ماتول شتون ولري، دغه ضد او نقص ګمانونه فکر نه کوم چې عملي شي. تر هغه وخت چې کار اهل کار ته ونه سپارل شي، فکر نه کوم هغه اعداوي چې دوی یې کوي سل په سلو کې د قبول وړ وي. امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د شفق عملیاتو د موثریت خبرې کوي چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د امنیتي ستونزو د ډېرېدو څخه شکایت کوي. که څه هم افغان حکومت روان هجري لمریز کال له ګواښونو ډک بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوال مخالفینو سره د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان دفاع وزارت د شفق په نوم شل نور پوځي عملیات ترسره کوي. د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وویل چې د شپې په مخه د مخالفانو پر ضد عملیات ډېر اغېزمن دي، خو بل لور ته ناټو وایي القاعده شبکه افغان حکومت ته شایي مشکلات پیدا نه کړي، خو په افغانستان کې فعالیتونه زیات شوي او له طالبانو سره د همکارۍ له لارې کابل ته سرخوژی پیدا کولی شي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د ناټو یو ویاند وایي القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري کوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې له دې ډلې سره مرسته کوي. د ناټو ویاند بریډ جنرال چارلز کلیفلند د پنجشنبې په ورځ وویل فکر نه کوي چې القاعده شبکه دې په خپله د افغانستان حکومت ته کوم ګواښ پیش کړي. د زیاته کړه د دې لپاره چې القاعده شبکې له طالبانو سره همکاري زیاته کړي، احتمال شته چې د امکاناتو او مهارتونو په وسیله د طالبانو په هلو ځلو کې چټکتیا راولي. د القاعده شبکې اوسنی مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ملاتړ اعلان کړ. ډګر جنرال کلیف لند وویل له دې اعلان وروسته د دواړو ډلو ترمنځ همکاري ډېرې شوې دي. د اټکل وکړ چې حاضردمه په افغانستان کې د القاعده د غړیو شمیر له سلو تر درې سوو پورې دی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند حکمت الله اعظمی هم وایي چې القاعده کمزورې شوې خو بیا هم دا ډله دا توان لري چې ځان بیرته منظم او جدي خطرونه پیش کړي.
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیف شي مګر د چې کم کار یې کړی دی او څه لاسته راوړلی درلودل هغه ډېر قوي دی او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیف سوی ده په دې کې شک نشته، بالخصوص ایمن الزواهری تر رهبری لاندې دا ضعیف سوله او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلاسو په دې جلاسو چون چې دوی پر خپل نوي مشرتابه یعنی ایمن الزواهری باندې دا ادا کول چې دوی ډېر فعال نه دي.
د ناټو د ویان په وینا سره لدی چې د القاعده شبکې د غړیو شمیر تر ډېره حد له شوی خو حقوقی بیا هم دا وړتیا لري چې ځانونه سره راټول او په خطر بدل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د څرګندونې تاییدوي چې القاعده شبکې یو ځل بیا په افغانستان کې هلې ځلې پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شبکې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه پیل کړي او له طالبانو سره همکاري کوي.
نجدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده او په زینو ځای کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې زینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
ښاغلی رادمن شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا توان لري چې د القاعده تهدیدونو ته کلک ځواب ووایي. کلیفلند وایي چې طالبان به سشکال د مخدرو موادو له درکه زیاتې پیسې ټولې کړي. د وروستیو راپورونو له مخې د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تېره بیا هلمند کې د کوکنارو حاصل د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنافس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړي چې یې وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هره لکه بهر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي راډو څخه. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان پاړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ صالح محمد صالح کتنه ورته کوي.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ راسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د میلیونونو ډالرو لمرستې سره سره افغان ځواکونه لغپلو بوټونو سره مشکل لري. د لیکنې په پیل کې راغلي په توده او سړه هوا کې دغه بوټونه افغان قواو ته ستونزې پیدا کوي. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې د یو افغان سرتیری عبدالعلي خبري راخستل سوي چې ویلې دي د دوی بوټونه د اوبو په مقابل کې مقاومت نه لري. کله چې باران یا نم وي په ډېر سختۍ یې په مرسته تک کولی سي. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د افغان قواوو د بوټونو ستونزه دوه موارد څرګندوي. اول دا چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې پر افغان قواوو 8.5 میلیارد ډالر لګولی دي او دویم دا چې له دې سره سره افغان سرتیري لا هم غوره کالي او بوټونه نه لري. د ورسپانې په باور د اداري فساد د پراختیا او بې کفایتۍ له کبله د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغان امنیتي قواوو د دریشۍ او بوټونو مسؤلیت واخیست. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې راغلي له امریکا یوازې د یوې جوړې بوټونو انتقال له 15 اویا نیولې تر 90 ډالرو پورې مصرف غواړي چې د 2018 مالي کال تر پای پورې اندازه 16 میلیونو ډالرو ته رسیږي. په مطلب کې لولو تمه کېږي نړیوال ځواکونه د 2018 میلادي کال د می میاشتې تر پایه د افغان قواوو جامو او بوټونو ته 215 میلیونه ډالر ځنګړي کړي او ورباندې مصرف یې کړي. نیویورک ټایمز رسپانې په کابل کې د امریکا د سفارت پر وروستي خبرداري لیکنه خبره کړې چې خپلو اتباعو ته یې د ورپیش ګواښ په باب ورکړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د استرالیا د یوې طبعه میرمن کاتچن جن ویلسن تر تښتول کېدو وروسته چې په افغانستان کې لیوی نړیوالې مؤسسې سره کار کاوه په دغه هیواد کې د بهرنیانو د اختطاف په باب اندېښنې زیاتې سوي دي. نیویورک ټایمز رسپانې پر دې ټکي هم تمرکز کړی چې په افغانستان کې کال مخکې لا دغه اندېښنې کمې وې خو کله چې د جرمني مؤسسې جی آی زایټ یا گیز دوه جرمني کارکوونکي یو هالنډی او بلاخره یوه استرالیایی میرمن په افغانستان کې وتښتول سوه. په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی. د ورځپاڼې په حواله داسې اوازې هم سه چې ګواکې په افغانستان کې زیات بهرنیان تښتول سوي، خو د اړوندو هیوادونو سفارتونو دغه اوازې رسما نه دي تایید کړي. د نیویورک ټایمز د مطلب په یوه برخه کې راغلي، په زیاتو مواردو کې افغان اتباع هم چې په بهرنیو مؤسسو کې کار کوي اختطاف کیږي، خو دوی اکثره د قومي مشرانو په منځګړیتوب د مذاکرو په نتیجه کې له زیانمنېدو پرته د انسان تښتونکو یا هم سختریزو وسلوالو له منګولو خوشي کیږي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا د یوه افغان پر داستان یوه لیکنه خپره کړې چې په نویمه لسیزه کې د افغانستان د کورنیو جګړو په وخت کې د کابل ملي موزیم ځینې تاریخي اثر له خطره ژغورلی دي. د ګارډین په حواله نجیب الله پوپل د نویمې لسیزې په جنګونو کې په کابل کې د ملي موزیم ساتونکی و. ورځپاڼې لیکي په نویمه لسیزه کې د کورنیو جګړو له پیل سره سم پوپل له خپلو همکارانو سره تصمیم ونیوه چې د باختري خزانې او طلا تپې د آثارو په ګډون ځینې ارزښتمن آثار له موزیم څخه یوه خوندي ځای ته انتقال کړي. د ګارډین په مطلب کې راغلي د یولسو کلونو لپاره له اوو کسانو پرته نور خلک نه وو خبر چې د ملي موزیم دغه تاریخي آثار چیرې دي. په داس حال کې چې دغه آثار د ارګ په یوه خوندي زیرخانه کې ځای پر ځای سوي وه. نجیب الله پوپل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي هغه آثار چې ده او همکارانو یې په ارګ کې پټ کړل ډیر ارزښتمن دي، او د څو کلونو لپاره حتی د ده میرمنې هم په دې اړه معلومات نه درلودل. نجیب الله پوپل د طالبانو د واکمنۍ وخت هم یاد کړی چې طالبانو ځینې تاریخي آثار له منځه یوړل. پوپل ویلي هغوی باید ټول تاریخي آثار له منځه یو نه سي، ځکه چې د اسلام ستر پیغمبر هم له ټولو هیوادونو او خلکو سره ښې اړیکې درلودې. نو ښاغلی پوپل غواړي چې د یوه هیواد فرهنګي میراث او شتمني هم باید له منځه لاړه نه سي، ځکه چې دا د ټولې نړۍ ارزښتونه دي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ایم ایسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اس ایم ایسونو ته مخه کړو عصمت څاروان مو له یوه نوي موبایل خبروي.
خبریاست شاید داسې ورځې لږې وي چې د الکترونیکي ټکنالوژۍ په برخه کې د یوه نوي کشف یا یوه نوي ایجاد خبر وانه ورو. یو علت یې ممکن دا وي چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی. له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي، بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول ګڼې نورې استفادې هم ورڅخه کوو. ژربه بازار ته داسې موبایل ټلیفونونه راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي. د جرمني د کاسماتیکس یا د سنگار د وسایلو یوه کمپنۍ د پزی په نوم دا نوې محصول معرفي کوي. دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اړوند اپلیکیشن پکې نصب وي نو د الکترونیکي پزی کار ورکوي. کارکونکي باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکی پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څو نورو کسانو سره پرتله کړي او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی. دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده، خو د کامیابیدو په صورت کې به ژر بازار ته راووزي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوبه جو پورې په دې صفو خبري شي. د ماښام لوو د سهار تر اوبه پورې بیا آشنا راډیو په دې صفو اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولی دي.
فتانه عثماني لزابل لیکي له ولسمشر اشرف غني څخه غواړم چې د ښځو حقونو ته پاملرنه زیات کړي، ځکه چې په جنو ولایتونو کې ښځې په بیرحمانه ډول وشل کیږي. عبدالغني ځواک له هلمند لیکي طالبانو په هلمند کې د کوکنارو زکات اخیستی او بیا یې جګړې ته زور ورکړی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د هلمند په جګړه کې مافیایي کړي جګړه مخته وړي، ځکه چې هلمند د کوکنارو کور دی او په زیاته اندازه تریاک نورو هیوادونو ته لدی سایه استول کیږي. میرویس لخانیشین لیکي زموش په سیمه کې امنیت شنه دی او مکتبونه بند دي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه پر استول اس ام اس کې لیکلی دی، افغانان نور په خپل هیواد کې د جګړې د دوام تحمل نه لري، باید سوله راشي. یو بل اوریدونکي لیکلی له مرکزي حکومت غواړو چې د اورزګان لاره پرانیزي، موږ له ستونزو سره مخامخ یو. سعد محمد پر استول اس ام اس کې له نهر سراج ولسوالۍ څخه لیکلی دی، القاعده په افغانستان کې فعاله ده، حکومت اقدامات وکړي. عبدالواحد مومن له لوګر لیکي د برق مزي خو د پکتیا لور ته جوړ شوي دي، اوس ولې مخالفت ورسره کیږي؟ سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا په راستول اس ام اس کې له حکومت غواړي چې ښوونکو ته بهرني بورسونه برابر کړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یو کم د خونړي هوایي حملې په اړه به څېړنه وکړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي وژلي دي.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داسې شواهد نشته څو ثابته کړي چې هغه تنکي ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنوا کې د دې سازمان ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی ته داسې معلومات نه دي ورسېدلي چې د کم عمر کډوال په اروپایي ټولنه کې ورک شوي وي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي اتحادیې ژغ وکړ چې د هغو تنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوی وکړي چې یوازې سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلال زی پوره پور کړي.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 8300 کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هغو کډوالو کې چې عمر یې تر 13 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیې ته تر رسیدو وروسته لا درکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونیسف ویلي چې شاید رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره یې دقیق اسناد نسته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
د وای موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپایي اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. په څو اونیو راهیسې په اروپایي اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي که نه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډېر مهم دی چې د خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداری ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقونکو لاسته لوېدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابتې کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکي ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تښتول سوي ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو تر نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 16 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې 13 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیې ته ځي باید په یوه هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 11 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې 3 میاشتو ته را لنډه سي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤلې پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې زیات شمېر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځانګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یوځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړندارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جغرافیې موقعیت له نظره کردان بختور خلک نه ګڼل کیږي. دا ملت دا مهال په څو هیوادو کې ترکیه، سوریه، عراق او ایران کې ژوند کوي، خو کردان په سیمه په ځانګړي ډول په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د ائتلاف مهمه برخه بلل کیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګې راپور وړاندې کوي.
کردان د سختدریزو ډلو پر ضد د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې په ډېره ښه توګه ځایېږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې معتدله وسلوالې ډلې په شا تمبولي، کرد وسلوالو د جګړې په ډګر کې زیات بریالیتوبونه لرلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربي وایي د داعش پر ضد کرد وسلوالو د نورو ډلو په مقایسه بریالي او زړور ثابت شوي دي. که څه هم کرد وسلوالو له خپلو ډېرو سیمو دفاع کړې ده، خو تر اوسه د اسلامي دولت په نامه ډلې د جرړو په ویستلو کې بریالي شوي نه دي. له ترکیې سره پر پوله د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخ شوي، خو کردانو د سوریې په شمالي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک یو هدف د سوریې د شمالي سیمو تصفیه کول دي. اکثره کرد وسلوال د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د کردانو لو کارګر ګوند یا پی کی کی سره چې له ترکیې سره په جنگ دی غړي او پلویان دي. دا نږدېوالی د ترکیې لپاره ستونزه پیدا کوي، ځکه ترکیه د سوریې له کردانو سره د ملاتړ لپاره د هر ډول ائتلاف د جوړېدو مخالفه ده. ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند او نورو کرد وسلوالو د ځپلو لپاره د یو شمېر جهادي ډلو ملاتړ وکړ چې د پام وړ کومه نتیجه ورنه کړه. انقره بیا وتوانېده چې د سوریې په اړه د جنیوا په خبرو کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د ګډون مخه ونیسي، خو د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د عراق د کردانو برعکس دا د ځان لپاره ګټوره بلله چې په خپلو لیکو کې عربان هم شامل کړي. د اتحاد په تیره مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د یو فدرالي سوریې د رامنځته کېدو ملاتړ کوي چې نه یوازې کردان بلکې د سوریې ټول شمال میشته خلک به پکې استازیتوب ولري. خدا دریز د کردانو د ملي شورا له تګلارې سره چې د عراق په سیر د کردستان د یوې خپلواکې سیمې غوښتونکي ده په تضاد کې ده. دې ته په پام سره چې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواک د نورو کرد ډلو په مقایسه غښتلی دی، ښایي دا ګوند د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مهم شریک پاتې شي.
او ساتي راډیو په منځني صفه ټول شپږ نوې پټول افغانستان کې اوري. زه احمد شبر له تاسو څخه اجازه غواړم او د ازادي راډیو په بل خبرونه کې بیا له تاسو سره يم. اوس ازادي او اوریدونکو پروګرام طاهر روشن وړاندې کوي. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شبي پیغامونه راغونډ شوي دي. البته یادونه کوم چې په پوره 9 بجې زما بل همکار فرشته نگاهه له تاسو سره وي او پوره 9 بجې تاسو تازه خبرونه اوریدل شي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن.
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د خوښ پروګرام وخت رسیدلې او زه طاهر روشن هم دا اوس د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګرانو اوریدونکو، په تیرو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ستاسو زیاته برخه پیغامونه د دوو موضوعګانو په اړوند و. یوه یې د یو افغان ځوان عباسین نومي د تشتولو او ورسته د هغه د وژلو زبګنونکې پیښه، او بل هم د روزګان د ولایت د امنیتي وضعیت په حق لوه. چې موږ د دغو دواړو موضوعګانو په اړونده لومړی ستاسو پیغامونه خپرو او وروسته بیا په دغه اړه د ځینو مربوطه چارواکو نظرونه د ازادي راډیو د خبریالانو د رپورټونو په ترڅ کې درته خپرو. نو راځئ چې دغه خپرونه ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو.
زما نوم نور احمد د کندهار د ولایت ستاسو په نمایش کې زه د اباسین پلار ته پیغام پرېږدم چې اباسین کوم د خلکو مجرمینو شهید کی اباسین پلار ته زه وایم چې ته په دې غم کې یوازې نه یې. موږ ستاسو سره د کندهار ټول خلک ملت ستاسو سره شریک یو. خدای دې وکړي چې دغه مجرمینو ته داسې سزا ورکړي چې د نورو بیا عبرت وګرځېږي او داسې نه شي لکه دا نور چې څوک په پیسو باندې او په داسې په وایسته باندې بیا ورته پیدا کېږي بیا خلاصوي. اباسین دې الله پاک وبخښي، الله پاک ښو سره وکړي د اباسین پلار او مور او کورنۍ ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي.
حکومت نیولی دی اباسین دشمنان یا لغتی نیولی دی دا باید کساسی خلق عبرت نواخی او نور مسلمانان بیا دغه په ظلم او په دغه باندې شهیدان نکی.
السلام علیکم عبدالخیر وطن دوست سنگھ پروانہ دا اباسین پر قضیہ کی پر قضیہ پر هغه باندې دې پیښې د سیمان تر هغه دې مګم مربوطه مقامات او دولت چا په دې باندې غوږ نه دی راپولای. ما د دې مقامات نه دا وایم چې باید د دې خلکو دار خلک چې لګیری او کانیز مونږ پروان په ولایت کې خپل ته دې پیګې مون تر هغه دې مګم حکومت یې خبر نه دی په خورلای دارخم کورونه لور سوي دي ډېرې پیښې مان تر هغه دي. ما د لوړو مقاماتونه او مربوطه مقاماتونه دا خواهش دی چې باید د دې پیښې عاملین په عام مزار کې په جزا ورسوي. مننه. السلام
علیکم. السلام علیکم. زه عبدالرحمن کلم له تاسو خبر کوم د اباسین خان معلومات کوم د اباسین کاتلین سیمې ورسوي دي د ولسمشر اشرف غنی
شہادت ظالمان دی فوراً ہم رئیس جمہور دا حق لري، ہم قاضی القضات دا حق لري چې جرنګ دا ظالمان ته دار ودوي. ټول افغانان د دې ملګری دي او د دغه ملاتړ کوي. دا ظالمان دې را ودوي، را په دار دي چې کلس دي که دولس دي که شل دي که پنځوس دي. ټول افغانستان ملت چې دی مسلمان دی، د حق تابع دار دی او په حق او په اسلام پوهېږي. د خدای تر لحاظ باندې والله حق ته تابع.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاب الرحمن ابو غانہ کندار ولایت نظام توریدی ما د مشران نسخه ده اله د شل اباسین په نامه کوم کچل د اباسین د چې وزل دي دا غو کچلان چې مو دی وای چې په عام بازار کې د ان کز ما ده اله د اشرف غنی او د اکبر عبد الله ته وای چې بیا بل وخت اس کار ونه پر ماشین دوم نه زلم کړی دي چې هغه په شهادت سره توریدی وای چې په عام میدان کې دی خپل جن پر کې بیا دی ونه کې چې برته ایلا کې هغه بیا د دوه مخته ګرځي هغه پلاره مخته دا شنه ماشین میدان کړی د نور لپاره مې برات کېږي له کوم ځای نه پیغام نه سره اشرف غنی به چې دغه یو د ریفام بازار پر چوک باندې مننه.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ځاځیار راډیو ټولو کارکوونکو او درکو ته رزرلو کوم سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت جمهور رئیس ڈاکٹر صاحب اشرف غنی ته عرض وړاندې کوم، پیغام وړاندې کوم، سوال ورته کوم چې کوم د هغه د اباسین په مر کې لاس لري، تنکای ځوان چې نه خویندې لري او د مور یو نوی ځوان و او په داسې بهرمانه بېرحمه مرګ سره وژلی دی چې انسان څه چې چرګوړی هم څوک ونه وژني. نو دغو کشفي ارګانو ته او د قضایي څارنوالۍ ته دو تعرض کوم سوال ورته کوم چې دا غنه پر پدسې مارګې مرکې چې نور خلک عبرت نه واخلي پاندا رقم اعدام کیږي نه او جیل ته جمع کیږي او طالبان مختارونه ډېر کوي د 500 نفر اعدام محکوم شوي دي که دا اعدام شول مونږ به داسې وکړو مونږ به داسې وکړو طالبانو ته پاکستان ته اندا رقم ظالمانو ته چې خپل زور ونه ښایي اعدام یې نو کړي په چوکو کې زور نه کړي دا ظلم به په افغانستان کې تر قیامت ورځې پورې روان وي مننه
درنو اوریدونکو دا وه هغه پیغامونه چې تاسو دوستانو د ځوان افغان عباسین د ناوړې پیښې په هکله مو رالیږلي وه. نو اوس به د همدې موضوع په اړه زموږ د خبریال اجمل اند یو رپورټ واوري چې په هغه کې د عباسین د پلار څرګندونې هم راخیستل شوي دي.
حجی غفور معصوم ازادۍ رادیو ته وویل د د زوی ونه ژغورل شو خو تختونکي باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نوموړي وویل ولسمشر اشرف غني ورته ټلیفون کړی او د غمشریکۍ تر څنګ یې ډاډ ورکړی چې د د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کړلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دومره ته وی چې زه تا خبر نه نوم ما وته دینه امنیتی پولیس ته ټول ته وځه پاور کړی ده او دا وا کار کې او زه دی وکیل یم
دا ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یوه استول خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر د عباسین لپلار سره غم شریکی کړي او اړوند دارو ته د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملی کولو په هدف لازم لارښوونه کړي. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیولا ویل کله چې زوی وتختول شو یو ګاونډي سم د لاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ خو د ملي امنیت د ځایي مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه خو د عباسین په شخورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه د عباسین د تختونې ربړونې او بلاخره وژنې د قصې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن عباسین د دلوې په درېیمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل $30,000 راڅخه غوښتي وه. په $90,000 مسلسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشوم یې وژلی و او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د عباسین سره د شوي چلند بوګنوونکي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو په کابل کې لاروین وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
قدرمنو دوستانو اوس به هم راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې د اورزګان د ولایت د امنیتي وضع په هکله مو د ازادي راډیو په سیستم کې ثبت کړي.
السلام علیکم عرفان یم له اورزګان ولایت څخه بشر غاری کې یم. سلامونه تاسو ته ټولو ته وړاندې کوم. له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې د اورزګان ولایت کړکېچنو حالات ته بې ساري توجه وکړي. د اورزګان ولایت د زیاتو ولسوالیو ښوونځي تړل شوي. شاګردان مو له تعلیم څخه بې برخې دي. امنیت مو خراب دی. لارې ټولې بندې دي. هر څه ګران دي. څل چې زموږ مشکلات ته زیاته پاملرنه وکړي. السلام علیکم. د قدرمنو اوریدونکو خبرې مجلې ته مو ځنه یم. مطلب نه پال خر کلی کوم اورزګان د بهراوت ولسوالۍ نه مې ژوند څه وخلې دي. د اورزګان ولایت بهراوت ولسوالۍ د محصرې په حالت کې ده او زه چې دې علاقه کې د مرچې په نامه سړک وی در کندهار او در جراوت راترامت کې دا سړک چې دی دا وسلوالو مخالفینو نیولې دي. دا مرچې نیولې ده. مرچې په نامه یادېږي. دا علاقه نیولې ده. نو سړک یې نیولې دي. اوس دې علاقه کې موږ روپۍ په څه علاقو کې او زرتالیه په نامه یادېږي. په دا علاقه کې اوس خلنه هم جنګ شروع دی. دا زموږ پیغام دی چې موږ ته کابل پوهان ځواکونه او هیڅ ځواک نه راوستي. ټول به د دې علاقې څخه ژر تر ژره لاس لاکو او ګل کزمو ډیر وسایل هم راوستل دي. که مدا ولار مشت اعلان وسو خوش خو بل او رقم سیم وردا وسایل ګټ سره پاتېږي. السلام علیکم.
زه د روزګار ولایت د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وروره، زه دلته خلک ډېر په تکلیف دي. لارې بندې دا شپږ میاشتې کېږي چې دا لارې نیولې دي. نو حکومت دې ته دغه ته سوچ کوي چې دا لارې نشي لګولی. دغه باید دغه وچي مخنیوی وشي. د دغو طالبانو څوم خلک په عذاب دي. لارې ګرده بندې کړي دي، هېڅ شی نشته. نه وړه، نه پنیوت، نه یو براو پنیوت، دا شی نه راوړه کېږي. لارې را باندې تپ ته ګرځي وزیر عمومی لار حکومت نشي بندولی. د دې باید حفاظت وشي. د دغه باید له منځه لاړ شي. دغه لارې باید لاړ شي. دا څنګه ژوند دي؟ دا څنګه موږ ورور په داسې تکلیف کې ورور د دې مخنیوی باید وشي. دا ولې یو لار نه ورته غوره کړي؟ حکومت اووه اته میاشتې کېږي دغه کار. وروره، نور نو پر خدای مو سپارمه. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه دروازګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه احمد الله خبره کوم. موږ په جراوت لارې بندې دي. یو غونی وړه په 2500 کالداري ده. یو غونی ورېږي په داغه چې ده. برای یو غونی په 3500 کالداري ده. موږ خدای دی وکړي د ازادۍ راډیو کارکونکو موږ راواز اشرف غنی پرې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم. یم تلانی والی ما دروځنه ولا تګزو سوالي څخه تاسو ته غوښتنې کړم. مالو حکومت لوړو فړو موخه سخدا خواهش کی چې په هر ساحه کې جنگ کېږي به یې د ملکیانو ته پاملرنه وکړي. اگزامپل سوالی کی عسکر چې راغلو چې من ساحه طالبان څخه ونیوه د خلکو څخه مټرو ګټان بوتو د خلکو وسایل بوت به یې د کار څخه خلاص واخیستل شي. او دوی ته چې وایي چې ویل دا کار کوي وایي موږ تشرف نیولی دي. اشرف غني خو بېکتنې دي ولې شته چې ملکیان وځلګوي. دا به ډېر ښه کار نه وي. دا به اشرف غني هویتو د اشرف غني اعتبار بم دلا سودا شي. په دغه کوم اسکول باندې به هیڅ چاره نه ولري. په اسکول باندې به هیڅ اصلاح پکې راوړي. څو په ملت کې دي ځای ته چې په ملت آرام کې په جنګ باندې هیڅوک نه شي سم کولای تر څو چې اصلاح رانه شي. د اړیکو ساتلو ورک نه شي او د خلکو سره سم گزاره ونه شي. مثلاً
الو، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو محترم سلامونه وړاندې کوم. او مزایر خبر کوم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو څخه لږ وو چې موږ یو مشکلات دغه د مقامات پر غوښه پر ورسوي. سوې موږ هم دغه دغه غلط شوی دي. دلته هیڅ څوک پروا نه کوي. مقامات ته مراجعه وکړو. مقامات د محلي مقامات خو هیڅ چا پروا نه کوي. د چا څنګه اوري؟ د شاید پروا نه کوي. مننه. السلام علیکم.
بیا زه خان الله د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ازادي راډیو ته درته پیغام پیښم. ورا یو وای وای زه حکومت ته مبل وای زه تانیه دم لغن په مابن یم چې هغه وخت په بابر باټ کولو دا ور سم وخت په پوری افغانستان کې د جنگون رواني ولا جنگ پات نه رسیدي. سلام په احترام.
ګرانو دوستانو، دا و ستاسو هغه پیغامونه چې د روزګان ولایت د امنیتي ستونزو په اړه کې مو د ازادي رادیو سره شریک کړی و. نو زموږ د سیمې خبريال شاغلی صادق رښتینی په دې حق له یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ځینو هیوادوالو او همدارس د ځینو اړوندو چارواکو نظرونه راخستي دي.
د روزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادم زیوی دغه ولایت ډیر ولسوالۍ ته غزیدلی لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل سوي او د کندهار روزګان لوی لار هم د تیر څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل سوي. د خادم زی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره اراده قوي نسي او د امنیتي ځواکونو همغږي غشتلې نسي جګړه نور هم سختيږي او کېدای شي روزګان د سکوت سره مخامخ شي. پاینی وخت کې د شهید اساس ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د یو ولس میاشتو ماسری ورسته وست د ولسوالۍ بازار تړل شوی. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وي او دوی د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ شول.
د بازار ټول شو دکانونه وایي د خودي کډي ووتل. یو ولس میاشت کې چې ماسره وګرځي د ماریا ولې حکومت چې نور خوراکي مواد او لار د مریض لار نه وو کراچي وګر ټول سره بازار د دې دکانونو شروع دی. وځي بالا ولار نو په پای کې څه چې دوا هو یې چې نو ورځ مصر د ټول حکومت چې وایي دروا وایي فقط پر دې د خبرو خبره د وایي ټول نو سړي نو رسنۍ ته ورسوه. یو ولس میاشت کې چې موږ په ځل متر مزه کې نه شي بالا نو نه د اخوا تم طالبان شاو خوا کمر باندې بیرغونه یو غوږی موږ ته نه شي وینې ټول هو تل هو څه نه کولای کی مواد څه نه شي ستاسو خلکو د لوږی مري هیڅ شي نه څه بس فقط راځي چې ولر شي بدرې مور سره مور سره ته ټول ټول سوالي کوم دانې ته ورځو کوم دان ته هغه بس درې مور سره مور سره چې هغه شي نه پات.
بلخوا د روزګان ولایتي اداره د ولایتي شورا د مشر او خلکو دا څرګندونې ردوي او وایي چې له دوو ولسوالیو پرته نورو ولسوالیو ته غځېدلې لارې خلاصې دي. د ولایتي ادارې ویان دوست محمد نایب وایي چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د 215 تلکو د اردو قمندان داوچا وفادار د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د امنیتي سرتیرو د قمندانانو سره یو ځای روزګان ته ورغلي څو ټولې سیمې د نږدې وویني. د نایب په وینا د ځینو ولسوالیو د لارو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي.
یو شمېر امنیتي مسؤلین دوی د اروزګان د ځینو ولسوالیو څخه نیټه کوي چې ځانګړی لوی د ساس په ولسوالۍ کې دوی هلته البته دوی زموږ د مېشتو ځواکونو سره لیدنه کتنه لري. انشاءالله په راتلونکي دوه درې ورځو کې به د ولایت په کچه د سوي عملیات پیل شي او لومړنی کار همدا وشي د یادو ولسوالیو لارې خلاصې شو.
د دولت وسلوال مخالفین هره ورځ په اروزګان کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبان ویان قاری سپ احمدی وای چې د روزګان ډیر ولسوالۍ د دوی په واک دي او دولتي وازی د ولسوالۍ مرکزونه ساتي.
ګران اوریدونکو، دا و د روزګان ولایت د امنیتي ستونزو په حق له ستاسو راغلي سبسيبي پیغامونه او په همدې اړوند د ازادي رادیو رپورت چې د ځینو چارواکو څرګندونې مو په هغه کې واوریدل. نو زموږ د نن ورځې خبرونه قرار قرار پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو د ځینو پښتنو غوښتنو او یا وړاندیزونو ته مو ځواب ویلی وي، هیله ده چې بیا هم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل د زړه حال زموږ سره شریک کړي. د ازادي راډیو د دغه خبرونې د ټلیفون شمیرې د دې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو اجازه غواړم. فقط یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر بنسټ جوړ شوی دی. ستاسو د روغتیا، آرامۍ او کامیابۍ په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. Thank you.
سه تدبیر چاری سپیاوار تقدی ده قسمت ستورو مختوا نمسلوا می بخا هارون لدردنا نندیا شیر تپنا را وڑے هارون لدردنا نندیا شیر تپنا را وڑے جڑان دکو